پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د غرمې 12 بجې سوې د خپرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم. روختیا وزارت له څو ورځنی ځنډ وروسته د کورونا ضد واکسین د بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. په کندوز کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې سوي.
کورونا ډیره سخته ده، ډیره سرخه ده، ډیر خلک تلفات ته رسیږي.
د پکتیا په زرمت کې ځایي خلک له ناامنیو په تنګ دي.
که په خانو ته نشي تلی، د موادو کمبود لري، وهم ورسره پیدا ده، له کورونا د باندې نشي وتلی.
د سولې عالي شورا پخوانی مشر وایي چې د سولې خبرې پڅې روانې دي.
محمد کریم خلیلی چې نن یې په کابل کې وی خبری غونډې ته خبرې کولې، وویل چې د سولې په برخه کې ترلاسه شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د نړۍ او شتمن هیوادونه هڅه کوي چې په نړۍ کې د چین د نفوذ مخه ونیسي. په اونیزو پروګرامونو کې نور بستې پروګرام خبریږي، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: نن د ناټو سرمشریزه ده په ګڼو مسئلو سربیره د افغانستان راتلونکي هم تر بحث لاندې نیول کیږي. دفاع وزارت ادعا کړې چې تیر 24 ساعته 101 وسلوال طالبان وژلي دي، او د امریکا په دریو ایالتونو کې په ډزو 2 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 1.5 نور روبل دي. پوره خبرونه: نن د ناټو غړو هیوادونو سرمشري زده، دا د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو یو ډیرشمه رسمي غونډه ده. په دې غونډه کې چې په بروکسل کې ترسره کیږي، د ناټو په خپل منځي مسلو سربیره د افغانستان روانه جګړه او په دغه هیواد کې د ناټو راتلونکي هم تر بحث لاندې نیول کیږي. د ناټو عمومي منشي یان سولتنبرګ د غونډې په درشل کې ویلي چې د ناټو غړي هیوادونه په دې کار کوي چې له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو اساساتو امنیت په څه ډول خوندي کولای شي. ستولتنبرګ زیاته کړي، دا یوازې د ناټو لپاره نه، بلکې هوایي ډګر او ټول مهم بنسټیز تاسیسات د ټولې نړیوالې ټولنې ډیپلوماتانو د حضور او هم د پرمختیایي مرستو او د بیلابیلو مرستندویو سازمانونو د کار لپاره مهمه دي. د ناټو سرمشریزه داسې وخت ترسره کیږي چې دا سازمان له امریکا سره په ګډه د سپتمبر تر 11 له افغانستان خپل ټول سرتیري باسي او په دې ترتیب خپل 40 کلن پوځي حضور پای ته رسوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې تیر یوه شپه ورځ 101 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې وسلوالو طالبانو ته په لغمان، پکتیا، میدان وردګ، اروزګان، نیمروز، بادغیس، سرپل او هلمند کې دغه مرګ ژوبله اوښتي. په دوام کې راغلي چې 102 طالب وسلوال ټپیان شوي هم دي. طالبانو لا تر اوسه د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې د دې یادونه نه ده شوې چې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي که څنګه. په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې تل ادعاوې کوي چې مقابل لوري ته درانه تلفات اړولي، خو دا ډول ادعاوې ډیر کم د خپلواکو سرچینو لخوا تاییدیږي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کرونا ویروس درېمې او شدیدې څپې ته په پام یې د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کووید-19 ناروغۍ د درملنې روغتونو ته 24 ساعته برېښنا برابره کړې ده. د دغه شرکت ویاند سنگار نیازی نن ازادي راډیو ته وویل:
د کرونا ویروس د درېمې خطرناکې څپې ته په پام او د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کرونا ویروس د درملنې روغتونو ته د لومړیتوب په ورکولو سره دغو بنسټونو ته 24 ساعته برېښنا برابره کړې ده.
مخکې تر دې د افغانستان د عام روغتیا وزارت او خلکو په دغه هیواد کې د کرونا ویروس درېمې او شدیدې څپې ته په پام د اکسیجن د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د بشر د حقونو او رسنیو د څار مؤسسو ویلي وو د ګڼو ستونزو له دې ډلې د برېښنا د نشتون له امله د اکسیجن له 150 تولیدي فابریکو 15 تړل شوي. د کرونا درېمې څپې له امله ورځ تر بلې په افغانستان کې په کرونا د اخته خلکو او د مړو شمېر زیاتېږي. دمګړې نږدې 9000 کسان په کرونا ویروس اخته او لډلې نږدې 3500 کسان مړه شوې دي. برېښنا شرکت داسې وخت د کووید-19 روغتونو او د اکسیجن تولیدي فابریکو ته د 24 ساعته برېښنا د رسولو ژمنه کړې چې کابل او ځینې نور ښارونه په سالنګ کې د برېښنا د پایو د نړېدو په سبب له بې برقۍ سره مخ دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا په دروي ایالتونو کې په ډزو دوه تنه وژل شوي او لږ تر لږه 13 تنه ژوبل دي. دا پیښې په داسې حال کې شوي چې په متحده ایالتونو کې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بندیزونو د نرمېدو له کبله د خلکو سفرونه راټولېدنې او راشه درشه ډېره شوې ده. دا بریدونه وړ مشپه او پرون په ټکساس، الینویس او جورجیا ایالتونو کې وشول. دا په روان کال کې د امریکا په متحده ایالتونو کې 18 حمله ده چې پر خلکو کېږي. سلګونو کسانو پرون د هغې پاکستانۍ کورنۍ د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ چې تیر یکشنبه په کاناډا کې په موټر ووهل شوه. د راپورونو له مخې د جون په شپږمه یو 20 کلن سړي په خپل پیکاپ موټر د کاناډا په لندن ښار کې د یوې پاکستاني ولاسله کاناډایي کورنۍ څلور غړي ووهل. په دې پیښه کې سلمان افضل، میرمن یې مدیحه سلمان، مور یې او یوه 15 کلن نجلۍ په داسې حال کې مړه شول چې له سړکه تېرېدل. د کاناډا پولیسو د ناتانیال والټمن په نوم یو کس تورن کړی او ویلي دي چې نوموړي د کرکې له امله دا جرم کړی دی. ټاکل شوی تورن دوشنبه محکمې ته حاضر شي. د پاکستانی تبره کورنۍ شاوخوا 14 کاله پخوا کاناډا ته پناه وړې وه. ارمنستان د آذربایجان له ډیرو غوښتنو وروسته د نړیوالو په منځګړیتوب په نګرونو قرهباخ کې د ښودل شویو ماینو نقشه باکو ته وسپارله. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت پرون د دې خبرې د تایید تر څنګ وویل د نقشې په بدل کې 15 ارمنیان چې په آذربایجان کې بندیانو خوشې کړل. د ارمنستان له لوري آذربایجان ته په سپارل شوې نقشه کې د 19 ښودل شویو ماینونو ځایونه ښودل شوي دي. د تیر کال د سپتمبر له 8 د نومبر تر 10 پورې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په جګړه کې ریزو کونو هغه سیمه برته ونیولې چې درې لسیزې په خوا ارمنستان نیولې وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جاپان له صدر اعظم یوشی هایت سوگا سره په کتنه کې د ټوکیو د اولمپیک سیالیو د ملاتړ ډاډ ورکړ. هغه په عین حال کې وویل چې په کار ده د برخوالو د خوندیتوب لپاره روغتیایي تدابیر په پام کې ونیول شي. د سپینې ماڼۍ له یوې خبر پاڼې سره سم بایدن په بریتانیا کې د G7 ډلې د سرمشري د پسند کې پرون د جاپان له صدر اعظم سره په خبرو کې وویل پر هغه امریکایي لوبغاړو ویاړي چې د ټوکیو د لوبو لپاره روزل شوی دي. په 2000 کال کې د ټوکیو اولمپیک لوبي په نړۍ کې د کورونا وبا د خبرېدو له کبله وزنډول شوې. ټاکل شوې د جولای په 23 نیټه دا لوبي په ټوکیو کې لدې سره سره پیل شي چې ډیر خلک ګڼي جاپانی کمپنۍ او طبي کارکونکو مخالف دي. او روسیې د برلین د فلمونو د فستیوال ګټونکي فلم د خپرولو ممانعت وکړ. روسی چارواکو د دې کار دلیل په دغه هیواد کې پر بربندو فلمونو د لګیدلو محدودیتونو ماتول ګڼلی دي. سږ کال د برلین د فلمونو د فستیوال د غوره فلم جایزه باد لک بانګینګ اور لونی پورن فلم ګټلې ده. رومانیایي فلم جوړونکي رادو جوت دا فلم جوړ کړی. د دې تنزګوټي فلم کیسه په دې سرخی چې د ښوونځي د یوې ښوونکي لخوا د کوروالی په تړاو د شخصي لارښوونو یو ویډیو انټرنیټ ته وزي. که څه هم د ښوونکي عزت له خطر سره مخ دی او د ښوونځي د شاګردانو کورنۍ پر انتقادونه کوي، خو له دې ټولو فشارونو سره بیره دا ښوونکي نه غواړي له معلمۍ لاس واخلي. د برلین د فلمونو فستیوال د فلم ته د طلایي ایګ یا خرس اوارډ ورکړی او تلپاتې هنري اثر یې بللی دی.
خبرونه مولا زدی رادیو نو وبرید پاپنستان کې د غرمې 12 بجې او څه باندې 8 دقیقې دي. د خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. روغتیا وزارت له څو ورځې ځنډ وروسته د کورونا ضد واکسین بهیر د بیا پیل خبره ورکوي. د وزارت سرپرست وحید مجروح وایي چې د چین لخوا مرسته شوی واکسین به 3,500,000 کسانو ته ورکول کیږي. خود د روغتیا وزارت سرپرست خبرداري ورکوي هغه کسان به مجازات کیږي چې د کورونا ضد واکسین د ویش پر مهال روڼتیا په پام کې نه نیسي. وحید مجروح وایي چې د اکسین جند کمی ستونزه هم په حلیدو ده. د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات اورو.
ورستر بلې په افغانستان کې د کورونا وبا د دریمې څپې ګراف مخ پر لوړ روان دی. خو د افغانستان د امنیت وزارت د دې ناروغي د مخنیوي په موخه د واکسین ځندنې بهیر بیا پیل کړی دی. د دې وزارت سرپرست وحید مجو نن په کابل کې رسنیو ته وویل د چین لخوا مرسته شوې 200,000 واکسین له کابل سربیره 14 ولایتونو ته رسیدلې او تر سبا به ټول روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. هغه نن رسنیو ته وویل
ما یک وقفه یک تا دو روزه در سطح کابل داشتیم در قسمت تطبیق واکسین. 700,000 دوزی که کشور خلق چین بر ما همکاری کرده و کابل مواصلت کرده به تصمیم 13 ولایت انتقال شده. انتقال بقیه هم ادامه داره انشاءالله تا دوشنبه یعنی فردا و تمام ولایت دوردست هم واکسین انتقال خواهد شد.
د خغلی مجلو په خبره دا واکسین به 350,000 کسانو ته پیچکاری شي، خو هغه کسان چې د هند جوړ شوی واکسین یې اخیستی په دې ډله کې نه دي. د عامې روغتیا سرپرست د کورونا وبا ضد واکسین د ویش په برخه کې پر روڼتیا د ټینګار تر څنګ خبرداری ورکوي هغه کسانو ته به سزا ورکوي چې جدي ټکي ته پام نه کوي. دا می وخت وزارت د شمیرو لمخي اوس مهال په ټول هواد کې نږدې 200,000 کسانو د کورونا ضد واکسین پیچکاری کړي او په ورځنی ډول نږدې 1,500 کسانو ته د دې واکسین د پیچکاری کېدو وړتیا شته. روغتیایي کارکوونکي، امنیتي او دفاعي ځواکونه، ښوونکي، کډوال، د هغو ادارو کارکوونکي چې له خلکو سره زیاته راشه درشه لري او هغه کسان چې له 15 کلونو زیات عمر ولري په هغو کټګوریو کې شامل دي چې واکسین به ورته پیچکاری کېږي. نامي روغتیا وزارت دې ته هم اشاره وکړه چې دغه واکسین چې اوس مهال افغانستان سره مرسته شوی بسنه نه کوي، بلکې د نورو لارونه چې د امریکا متحده ایالات او همدارنګ د هند هیوادونو یاد کړ اړیکې نیول شوي، سو یو شمېر واکسین په پیسو واخیستل شي او ځینې نور هم مرسته شي تر څو د ټولو لپاره واکسین تطبیق شي. د عامې روغتیا د سرپرست وزیر دویم مهم بحث په دغه کانفرنس کې د اکسیجن د تولید مسله وه. وی ویل چې نږدې د حالېدو په حال کې ده او ډېر ژر به ټولو دولتي روغتونونو کې هغه د اکسیجن مصنوعي تولیدونکي دستګاوې نصب شي چې دوی سره مرسته شوې دي. هغه وویل د کابل په څلورو روغتونونو کې چې قصبه، د جناح روغتون، د افغان جاپان روغتون او اندونیزیا روغتون چې دغه څلور والو کې همدغه دستګاوې نصب شوي دي او نږدې هغو بسترونو ته چې د کورونا ضد د کورونا لپاره ځانګړي شوي دي بسنه کوي. خو ده په 15 نورو ولایتونو کې چې یونیسف دغه لپاره د ملاتړ البته د ملاتړ ډاډ ورکړی او نږدې 10 ولایتونو ته د رسیدو خبر ورکوي او د غاخان بنسټ لخوانه هم لس نورو ولایتونو ته دغه دستګاو د لیک بهیر وایي پیل شوی دی او ژر به په ټولو ولایتونو کې دغه د اکسیجن د کمی ستونزه د اکسیجن د تولید په اساس باندې چې په روغتونونو کې خپله تولیدیږي حل شي. په هغه د خبرداري هم ورکه چې کورونا لا هم پاوج کې او که پام ونه شي کړکیچن یا بحراني وضعیت ته به ورسیږو چې مدیریت په د روغتیایي سکتور له توان پورته وي. او وی ویل کې خلک مرسته وکړي او هغه محدودیت چې وضع کړی دی لکه په ښوونځیو پوهنتونونو نورو مرکزونو باندې نو کولای شي چې لږ تر لږه ګراف راټیټ کړي. خو د 13 اونۍ له روانې اونۍ سره پرتله کړه وی ویل چې په 13 اونۍ کې نږدې 8,000 کسان په کورونا ناروغۍ کورونا وبا باندې اخته شوي، اما دغه شمېر دغه اونۍ نږدې 10,000 کسانو ته رسیږي چې زیات توپیر ښيي.
ډیره مننه د ازادي راډیو د خبريال پراپور کې مو وردل چې د افغانستان روغتیا وزارت له څو ورځني ځنډ وروسته یې ور بیا د کورونا ضد واکسین د بهیر د بیا پیلېدو خبر ورکړ. بل خو د کندز د روغتیا ریاست چارواکي خبرداري ورکوي چې په دې ولایت کې د کورونا د درېمې څپې له پیل سره جوخ د په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې هم زیاتې سوي دي. نور په یو راپور کې
د شل کلن عبدالمتین 28 کلن ورور چې په کورونا وایرس ککړ شوی اوس مهال د کندز په کوټ نونس روغتون کې بستر دی او د اکسیجن په وسیله تازه سا اخلي. عبدالمتین د خپل د ورور د لاس ورکولو له ویرې ژاړي او له خلکو غواړي چې د روغتیا پالانو لارښوونې جدي ونیسي چې د ده د ورور په برخلیک اخته نشي. یو شمیر ناروغ لرونکي وایي چې د کورونا په درېمې څپې کې په کووېډ 19 روغتون کې د روغتیايي خدمتونو کچه ښه شوې ده ځکه اوس د تشخیص او د مصنوعي سا ورکولو په دستګاو سمبال دی. 50 کلنه زلیخا چې له 10 ورځو راهیسې د کندز په کووېډ 19 روغتون کې د درملنې لاندې ده ازادي راډیو ته وویل
یو ځای ما یو مې سړی ده یو مې زوی ده مې له ورځو ده حالات ډېر بد او خدمت نه ټول مونږ راځي تاسو ډېر خدمت مونږ ته کوي.
کورونا ډېره سخته ده، ډېره سرخه ده، ډېر خلک تلفات رسیږي، ډېره بده ده، ډېر خلک پښت خون ته ورسول، هر څه ته دواګان ډاکټران کوشش کوي نه کیږي هر څه کوي.
خود یو شمیر کندزیانو په خبره چې لا هم زیات شمیر خلک د روغتیا پالانو لارښوونو ته پام نه کوي او واټن نه مراتوي او لا هم دې کبله په دې ولایت کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت یو اوسیدونکي عبدالغفور هوتک په دې اړه وویل
زه غږ په ټولو مریضدارانو کوم چې ورونو مرض راغلی ده بابېځای مه ګڼئ، بې باکي مه ورسره کوئ، د خپل ولس د خپل خلکو لپاره بې باکي مه کوئ. د جدي نه نیولو معنا دا ده چې دی چې خپله کورنۍ ټوله لاسه ورکوي او هغه په مساب کېږي مریضانیږي، بېغوري به یې په همدا معنا وي چې دوی به خپل همځان مریضانوي او خپل کلیوال، خپل ګاونډ، خپل ټول وګړي بل مساب کوي.
د کندز د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه اونیو کې په دې ولایت کې څه باندې 800 د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې شمېر څخه له 20 زیات کسان مړه شوي دي.
د دې ترڅنګ چې واقعیت په خوندوس کې اضافه دي و دې پڅنګ کې لیلا الهم زمونږه پرسونل هم موجود دي او من کاملا چمتواله درو زمونږ طبي تجهیزات الحمدلله دا اول موج په نسبت منه په مراتب زیاتی الحمدلله تر اوسه پورې د کوم خاص جدي ستونزې او مشکل سره نه مخامخ شوی.
د کندز د کووېټ نونس روغتون د 15 تنو ناروغانو د بستر کولو وړتیا لري، خو اوس مهال په دغه روغتون کې د شزو او نارینه په ګډون 350 تنه بستر دي. د کندز د کووېټ نونس روغتون مسول ډاکټر بریالی احساس وایي
ولایت کندز یکی از جمله ولایات از جمله 16 ولایت است که واقعات کرونا
د کندز ولایت یو له هغه شپارس ولایتونو څخه دی چې هر ورځ پکې د کرونا وایرس مثبت پیخي مخپزيتي دودي، ځکه په ډیر کم مودې کې موږ ډیر زیات مثبت پیخي ثبت کړي او حتی په روختون کې د بستر د ظرفیت کچه هم لوړه شوې ده. خو د لومړی صفه په پرتله موږ چمتواله لرو، ځکه هم امکانات لرو او هم مو تجربه ترلاسه کړی.
کندز د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې هر ورځ پکې د کورونا وایرس مثبت پیښې مخ په ډیریدو دي. د کندز د امیر روغتیا د چارواکو په خبره چې هر ورځ دوی په دغه ولایت کې له 150 نیولې تر 200 پورې د کورونا وایرس مثبت پیښې ثبتوي. دا هغه شمیر دی چې روغتیا چارواکو په رسمي توګه ثبت کړي او خیر رښتینی شمیر تر دې هم لوړ وي.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریمی یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ باور وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
او سم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت وای د صنعت او سوداګری وزارت سره په ګډه هلي ځلې بیل کړی چې نړیوالو مارکیټونو ته د وچو تازه میوو د صادراتو لپاره په بیلابیلو زونونو کې د وطني محصولاتو د بسته‌بندۍ مرکزونه جوړ کړي. د کرنی وزارت وای اکبر رستمین نازدی رادیو ته ویل دغه مرکزونه د دې لپاره جوړیږي چې د هیواد د صادراتي محصولاتو بسته‌بندۍ د نړیوالو معیارونو په کچه تر سره شي. نو موړي ویل د افغانستان محصولات د نړۍ په ټولو مارکیټونو کې خنوم لري. خون موړي ول د محل یو شمیر هوادونو ته د غیر معیاري بسته‌بندۍ لامل افغاني محصولات په ټیټه بیه پلورل کیږي چې د دغه مرکزونو په جوړولو سره به د ستونزه هواره شي. د کرنی وزارت په وینا زعفران، جلغوزي، بادام، ممیز او زردالو د افغانستان د مهمو صادراتي توکو په کتار کې راځي چې دمګړې د اروپا یو نور هوادونو ترڅنګ په چین، هندستان، عربستان، تاجکستان او قزاقستان کې ښه مارکیټونه لري. په بغلان کې په سلګونو جریبه کرنیز ازمکه د سیلابونو له خطر څخه خوندې شو. د کلیو بیا رغونی او پرختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نه نازدی رادیو ته ویل چې دغه دیوالونه د سین ترڅنګ په دې سلاو ولسوالۍ کې د 100 مترو په اوږدوالي جوړ شوې دي. د کلیو د بیا رغونی او پرختیا وزارت وایي د دې دیوالونو په جوړېدو سره 200 میلیون افغانۍ لګولې دي. دغه وزارت په وینا په دې سره د پاسه 200 جریبه کرنیز ازمکه او د خلکو په لزګونو د سوګنی کورونه او بنونه د احتمالي سیلابونو له خطر څخه خوندې شول. وزارت وایي تر دې دمه سیلابونو کلونه کلونه د سیمې د اوسیدونکو کورونه او کروندې ویجاړولې او هغوی ته ګڼ مالی زیانونه اړول. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني 55 پوله، یو یورو 90 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 53 پوله، زر هندي روپی 1.15 افغاني او زر پاکستاني روپی 390 افغاني.
دولس بجې 19 دقیقې دی. اوسم یو نړیواله مسأله د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو مشرانو د پرمختیايي هیوادونو لپاره یو تاسیساتي پلان برابر کړی چې د چین د نفوس په وړاندې یو موټی سي. دوی ژمنه کړې چې د نړۍ له نورو هیوادونو سره به د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شریک کړي او له هغوی سره به مرسته وکړي چې تر کورونا وبا وروسته یې اقتصادونه بیرته په پښو ودرېږي. ملالی بشیر دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې د نورو جزئیات لدی څخه ورو.
مننه صالح صاحب د امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په 12 نیټه پرون وویل چې چین په دې هیواد کې د اقلیتونو له حقونو سرغړونه کوي او د نړۍ له دیموکراسۍ وغوښتل چې د چین سیالي ته یو موټی سي. د نړۍ د وو اقتصادونو مشرانو په جی او غونډ کې د جون میاشتې په 12 نیټه په لندن کې په حضوري توګه خبري وکړي. دوی ژمنه وکړه چې له پرمختیايي وادونو سره به د کورونا وایروس پر ضد واکسین شریک کړي او د دې و بعد بد اغیز د مخنیوي په خاطر بل دغه هیوادونو سره په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. د بایدن د ادارې دوه لوړ پوړو چارواکو پرون وویل چې کاناډا، برتانیې او فرانسې د چین د ننګونو په اړه د بایدن د دریځ ملاتړ کړی دی. د بایدن ادارې خبریالانو ته په خبرو کې ویلي چې جرمني، ایټالیا او اروپای ټولنه د چین پر وړاندې د سخت دریځ نیولو په اړه زړه نازړه دي. امریکایي ادارې ویلي چې بایدن غواړي د جی او مشران په چین کې د اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو له حقونو د سرغړونې په اړه خپل دریځ په متحده توګه څرګند کړي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې دوی باور لري د یکشنبې په ورځ د جون په 14 د غونډې په پای کې په یوه ګډه اعلامیه کې له چین څخه وغوښتل سي چې په دې هیواد کې دي د مزدورانو او نورو خلکو له حقونو سرغړونې ته د پای ټکی کېښودل سي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون بایدن ته وویل چې پر ګڼو موضوعاتو دا ډول هماهنګي ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر د جی او غونډې په څنډه کې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، استرالیا او جاپان له مشرانو سره یو په یو غونډه کړې ده. بایدن یو ورځ مخکې تر جی شل غونډې د برتانیا او کاناډا له مشرانو سره ولیدل. مرکل چې د جرمني صدر اعظم د چین سره مخالفت یاد نه کړ او همدارز د نورد سټریم پر پایپ لاین ډیر خبري ونه کړې چې له روسیې څخه به جرمني ته طبیعي غاز انتقال کړي. منتقدین وایي دا پایپ لاین به پر روسیه د جرمني تکا ډیر کړي او پر برلین به د روسیې نفوذ ته لار پرانیزي.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د سولې عالی شورا مخکنی رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې د سولې خبرې پد سي روان دي. شغلی خلیلی دغه څرګندونې نن په کابل کې یوه غونډه تکړه.
د افغانستان د سولې د عالی شورا پخوانی رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې دا مهال د سولې هڅې پڅی روان دي. محمد کریم خلیلی چې نن یې په کابل کې وی خبری غونډه ته خبري کولې وویل چې د سولې په برخه کې ترلاسه شوی فرصت باید لاسه ونوزی او لږه فرصت څخه باید استفاده وشي. د په افغان حکومت او دغه شان په طالبانو غږ وکړي چې لدی فرصت نه باید استفاده وشي او خبري د سولې تیز شي. محمد کریم خلیلی وویل چې دا فرصت زکه خدای چې د افغان سولې نه د محل ټول نړۍ ملاتړ کوي. د ویل چې غیر د سولې خبرو چې د افغانستان ستونزه حلول شي جنگ د حل لار نه ده او بل حل لار هم دای ورته نه ویني. خو محمد کریم خلیلی ویل چې د افغانستان سولې باید توافقی سولوی چې په دې کې طالبان، افغان حکومت، سیاسي ګوندونه او د افغانستان خلک ټول ځان وویني. نوموړي وویل چې وارداتي سولا او جبري سولا به په هیڅ ډول په افغانستان کې نتیجه ورنه کړي او لا به وضعیت تیرینګړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې له اوږد ځنډ وروسته یو ځل بیا څو ورځې مخکې په دوحه کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو مرکچی پلاوی سره جرګه شوې دي او دوی په دوحه کې د خبرو په دوام باندې ټینګار کوي. خو سره سره په افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی نه دی کم شوی. جنگ جګړې او قربانۍ هر ورځ د دغه هیواد له خلکو قرباني اخلي.
ومردل چې د سولې علي شورا مخکنی رئیس وایي چې د سولې خبرې پڅي روان دي. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو لنه امنیو پتنګ دي.
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشرانو د شنبې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د یو خبري کانفرنس پر مهال رسنوي ته وویل چې له تیرې به اونې رئیس وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ ته په غزیدلو اعمالو لارو کې ماینونه ځای پر ځای کړي او له خلکو یې غوښتي چې له دولتي ځایونو لري شي. د دې ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک صبیر وایي دغه وضعیت د خلکو په ورځنیو چارو زیات منفي اغېز کړی.
ټول ولسوالی یا ټول ورس لار چې نه محروم دي په خانو ته نشي تلای د موادو کمبود لري واه هم سره پیدا ده له کورونا دی باندې نشي وتلای.
دوی وایي هغه خلک چې دولتي ځایونو ته په نږدې سیمو کې مشتي د وسلوالو له خبرداري وروسته نورو سیمو ته بي ځای شوي چې شمېرې زرګونه کورنیو ته رسېږي. د پکتیا د کډوالو او بیرته رستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې په زرمت کې زرګونه کورنۍ بي ځای شوي، خو وایي د اړمنو کورنیو سره د مرستې او د دقیقو شمېرو د راټولولو لپاره لومړنۍ سروې پیل شوې ده. د زرمت ولسوالۍ یو بل قومي مشر عبدالمحمد رسنوی ته وویل چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو د سنګر په توګه استفاده کوي او د دوی په تګ راتګ هم بندیز لګولی. دوی وایي د زرمت ولسوالۍ اوسنی امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی او په دې اړه شته اندېښنې له ځایي چارواکو سره هم شریکې کړي، خو په وینا یې د دولت اقدام ډېر وروسته او پس دی. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې په زرمت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د عملیاتو پڅوالی د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دی.
په زرمت کې خلک له کورونو نه وستلي دي، اما دقیق شمېر د کورونو نه ده معلوم. تر دې دمه پورې د ملکي تلفاتو په اړه باندې تر اوسه موږ کوم ارقام نه لرو، اما په دې په خاطر باندې ډېر احتیاط کوو. یو مسؤول حکومت په توګه باندې د مسجد، مدرسې، کورونو او د عامو وګړو د سر ساتنه هم زموږ فرض ده.
خو یوازې زرمت نه، بلکې د پکتیا په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم تیره شپه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې چې دواړه لوري یو بل ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبره کوي. د پکتیا والي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ولایت په احمد اباد ولسوالۍ کې د یو شمېر کورونو دروازې ماتې کړې تر څو ترې د سنګر په توګه کار واخلي. ولی همداراز وویل چې د میرزکی ولسوالۍ اړوند د کړکین خلو په سیمه کې له یوې پوستې سره وروسته لاغې اړیکه پرې شوه چې تېره شپه پرې وسلوالو طالبانو برید وکړ او درنه جګړه رامنځته شوه. د پکتیا ولی وایي د اړیکې د پرې کېدو له امله افغان لوري ته د اوښتې مرژوبلې په اړه معلومات نه لري، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې یې یاده پوسته نیولې، څلور څلوېښت سرتېري ژوندي نیولې، اووه ټنګونه یې له منځه وړي او شپږ سرتېري وژلي دي. مجاهد په دې جګړه کې یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. مجاهد همداراز ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د لویو عملیاتو د پیلولو په موخه په سیمه کې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دولتي ځایونو ته نږدې کورنۍ له کورونو وستلې دي. دی وایي په لویو لارو کې د خلکو په تګ راتګ محدودیتونه ځکه لګولي چې د نظامي قطارونو د مخنیوي په هدف یې ماینونه پکې ځای پر ځای کړي دي. نوموړی د پکتیا د احمد اباد ولسوالۍ په مچلغو سیمه کې د ملکي خلکو د ویجاړو شویو دروازو په اړه وویل چې له څېړنې وروسته به یاد معلومات له رسنیو سره شریک کړي.
جنگ مونږ نه پلار او هغه مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړلو، او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
برښنا شرکت وایي ک څام په سالان کې د وارداتي برښنا د دوستونو د ویجاړېدو له کبله د برښنا کمښت سره مخامخ دي، خو بیا هم د کورونا وایرس درېمې څپې ته په پام سره د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کووینونس ناروغي د تداوي روغتونونو ته څلورشت ساعته برښنا برابره کړې ده. دغه شرکت وایان سنگر نیازین نازادي راډیو ته وویل
فعلاً په دغه دواړو پایو باندې زموږ د برېښنا شرکت د تخنیکي ټیم لخوا کار روان دی. چون سیمه غرنۍ سیمه ده نو هلته کار کول لږ وخت اړتیا لري، خو زموږ همکاران انشاءالله چې شپه ورځ کار کوي زه مطمئن یم چې دوی به وکولی شي په لسو ورځو کې یا دولسو ورځو کې دغه ستنې بیرته خپل اولي حالت ته راولي. د اوس لپاره له سالنګونو نه د وارداتي برېښنا یو مزه د کابل شبکې ته وصل شوی چې یو سلو پنځوس میګاواټه برېښنا لیږدوي.
نیازی صاحب، اوس چې د برېښنا تولید کم شوی دی او د کورونا څپه هم په خپل هغه جدي حالت کې ده، نو دغه د اکسیجن د تولید فابریکې د دوی تولید به څنګه شي؟ ځکه د اکسیجن د کمښت په اړه اندېښنې موجودې دي.
د د کورونا ویروس د درېمې خطرناکې څپې ته په پام او د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کورونا ویروس د درملنې روغتونونو ته د لومړیتوب په ورکولو سره دغو بنسټونو ته 24 ساعته برېښنا برابره کړې ده. د افغانستان برېښنا شرکت د یو منظم مهالویش له مخې د استوګنې سیمو د برېښنا د مصرف کوونکو یوه برخه برېښنا د اکسیجن تولیدی فابریکو ته ځانګړی کړی ده ترڅو له دې اړخه د ناروغانو ستونزه حل شي.
نیازی صاحب، د افغانستان د امنیتي بنسټونو سره د برېښنا پایو د خوندیتوب په اړه ستاسې خبرې چیرې ورسېدې؟
موږ څو ځله له امنیتي ارګانونو مشرانو سره غونډې کړې، هغوی ډاډ راکړی چې له دې وروسته به خپل ډېر تمرکز استخباراتي کارونه او همداراز کشفي موارد زیاتی تر څو د افغانستان د خلکو دښمنان نشي کولای چې بیا د برېښنا لېږدونکي ستنې ونړوي. هغوی په یو شمېر طرحو هم کار کوي، بېلابېلې طرحې دي چې هره طرحه خطر هوه او د تطبیق وړ وه، نو په هغې باندې کار کوي، هغه به عملي کړي.
د برېښنا شرکت ویاند سنگر نیازی و په څو شیبو کې ملالۍ بشیر نور بستې اونیز پروګرام وړاندې کوي، خو تر هغه مخکې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له سپی الله ستانکزي نه اوري.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې تیر یو شپه ورځ 101 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې وسلوالو طالبانو ته په لغمان، پکتیا، میدان وردګ، اورزګان، نیمروز، بادغیس، سرپل او هلمند کې دغه مرګ جوبله وکړي. طالبانو لا تر اوسه د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کرونا ویروس درېمې او شدیدې څپې ته په پام یې د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کووید-19 ناروغۍ د درملنې روغتونو ته 24 ساعته برېښنا برابره کړې ده. برېښنا شرکت داسې وخت کووید-19 روغتونو او د اکسیجن تولیدي فابریکو ته د 24 ساعته برېښنا د رسولو ژمنه کړې چې کابل او ځینې نور ښارونه په سالنګ کې د برېښنا د پایو د نړیدو په سبب له بې برقۍ سره مخ دي. د امریکا په درو ایالتونو کې په ډزو 2 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 1.5 تنه ژوبل دي. د بریدونه وړ مشپه او پرون په ټکساس، الینویس او جورجیا ایالتونو کې وشول. سلګونو کسانو پرون د هغې پاکستانۍ کورنۍ د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ چې تېر یکشنبه په کاناډا کې په موټر ووهل شوه. د راپورونو له مخې د جون په 6 یو 20 کلن سړي په خپل پیک اپ موټر د کاناډا په لندن ښار کې د یوې پاکستاني ولاسله کاناډایي کورنۍ 4 غړي ووهل. ارمنستان د آذربایجان له ډیرو غوښتنو وروسته د نړیوالو په منځګړیتوب په نګورنو قرهباغ کې د ښودل شویو ماینو نقشه باکو ته وسپارله، او روسیې د برلین د فلمونو د فستیوال ګټونکي فلم د خپرولو ممانعت وکړ. روسي چارواکو د دې کار دلیل په دغه هیواد کې پر بربندو فلمونو د لګیدلو محدودیتونو ماتول ګڼلې دي. سږ کال د برلین د فلمونو د فستیوال د غوره فلم جایزه Bad Luck Banging or Lonely Porn film gatali da.
Noor Basdi
Shikaste Sukut
ازادي رادیو ته شراغ لاست نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام نور بستي یا شکست سکوت خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري شمشاد زدران پر مخ وړي. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمانه سیده جعفری د عامه روغتیا وزارت د جندر په برخه کې کار کوي، او د خبرونه دوهمه میلمانه ډاکټره سکینه امین چې په پکتیا ولایت کې اوسي او هلته روغتیاي خدمات وړاندې کوي. نن زموږ د دې ورځې موضوع دا ده چې په ګڼو کورنیو کې اوس هم په افغانستان کې کله چې شدید ناروغ سي کورنۍ د ډاکټر پر ځای و تعویزګرانو ته وړي. د دې ستونزې لاملونه او دا ډول ستونزو ته د حل په اړه باندې او څنګه وکړای سو چې خلک قانع سي چې خپل شدید پر وخت باندې و ډاکټر ته یوسي او روغتیاي خدمات ترلاسه کړي، په دې موضوع به نن لخپلو میلمنو سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب، سیده جعفری خبرونه ته شرغ لاست.
سلام علیکم، تشکر بسیار زیات، زنده باشین.
سکینه امین صاحب، ډاکټر صاحب، ډیر مننه چې تاسو هم له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
مننه ژوند او سلامونه اول د ازادي رادیو ټول تخنیکی کارکونکو ته او سلام اوریدونکو ته وړاندې کوم. بیا هم مننه کوم چې تاسو وخت راکړو.
ډاکټر صاحب جعفری د خبرونی لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکم، تاسو به په خپل کار پر مهال باندې لیدلی وي چې خلک تاسو ته په داسې حالت کې شذ راولي چې نور مارک ته نږدې سوي وي، او دا ځکه چې دوی لمړی ځل ډاکټر ته مراجعه نوي کړي او د تعویز او دمو درود او د ډول باورونو په خاطر باندې هغه ځای ته لمړی تللی وي او بیا چې وضعیت خراب شوی وي تاسو ته راغلی وي. په دې اړه که تاسو خپل تجربه زموږ لاوري اوریدونکو سره شریک کړئ.
تشکر بسیار زیاد. یا سلام دارم خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی و تشکر از برنامه شما. در کل اگر ما رئیس جندر هستم در وزارت صحت عامه، اگر ما مشخصا مبانع و بریرهایی را بگوییم که خانم ها نمیتونه به خدمات صحی دسترسی پیدا بکنن، ما در کل سه مانع به صورت کل مشخص توضیح داده میتونیم. از جمله موانعی که منجر به عدم دسترسی به خانم ها به خدمات صحی میشه مانع جغرافیایی است. ما میفهمیم افغانستان یک کشور است کوهستانی و ما خدمات صحی یا هلت فسیلیتی ها یا مراکز صحی را که داریم، مراکز صحی شاید به نحوی از آنها کفایت ارزی خدمات نمیکنه و او هم علالای زیادی داره. فاصله دوری راه ها در بین خدمات صحی باعث از این میشه که خانوما نتونه دسترسی پیدا کنند. آمار برای ما نشان میده که 10% مردم افغانستان به خدمات صحی دسترسی پیدا میکنند که از جایی که موقعیت دارند تا او رسیدن به او از خدمات 2 ساعت در بر میگیره و 43% مردم به خاطر دسترسی به خدمات صحی 1/2 ساعت زمان در بر میگیره که اونا برسند. و علت از این که وزارت صحت عامه کوشش های زیادی را میکنه که هلت فسیلیتی های بیشتری را ایجاد بکنه، اما با نسبت چالش هایی که در افغانستان وجود داره یا موضوع امنیتی خوب نیست، نمیتونن که به این تارگت اچیف بکنه. این یک مانع مثلا باعث از شود خانمان نکنه به خدمات صحی دسترسی پیدا کنه. یک مانع دیگه مانع اجتماعی یا بریر اجتماعی یا سوشیال بریر است که باعث از میشه خانمان نتونه به خدمات صحی دسترسی پیدا کنه. سوشال بریر مثلا گفته میتونیم که عدم قدرت تصمیم گیری خانم ها در امور صحیشان است. مثلا یک خانم نمیتونه که در امور صحی خود تصمیم گیرنده باشه. به خاطر چی؟ به خاطر نظامی که وجود داره، به خاطر نظام مردسالاری که وجود داره، مردها تصمیم گیرنده برای وضعیت صحی خانم هاست. این باعث از این میشه که دسترسی به خدمات صحی خیلی پایین بیاید. که ما در بریر اجتماعی یک چالش عمده امنیت است. ناامنی که در ولایت ها و ولسوالی ها وجود داره باعث از این میشه که خانمان نتانه دسترسی پیدا بکنن به خدمات صحی. و یک مانعش در لابلای مانع اجتماعی عدم آگاهی خانم ها هستن از اصول صحیشان. خانم ها در رابطه با موازین صحی خود معلوماتی ندارن که یه امر باعث از این میشه که اینا نتانه به خدمات صحی دسترسی پیدا بکنن. و سومین مانع ما گفتم میتونیم موانع عرضه خدمات صحی است. موانع عرضه خدمات صحی به این مفهوم که ما در ولایات پرسنل صحی مثلا در یک هلت فسیلیتی خیلی کم ما پرسنل صحی شاید داشته باشیم که خانوم باشه سابقه اونا. تو وزارت صحت عامه روی کردی روی دست گرفته که در هر هلت فسیلیتی حد اقل باید یک کارمند اونا داشته باشیم که این مشکل باعث از این نشود که خانم‌ها نتونن به خدمات صحی دسترسی پیدا بکنن. و امی کلچر یا فرهنگی که وجود داره باعث از این میشه خانم ها مریضانی که خانم هستن به جایی که در پیش طبیب و دکتر مراجعه میکنن به تعویض و امی پیش ملا و مولوی، که این باعث از این میشه که امو چالشی صحی را که دارن او بسیار تشدید پیدا بکنه و در اواخر مراجعه بکنه. این به موانع از جمله به موانعی گفته میشه که فراراه خانم ها، فراراه دسترسی خانم ها به خدمات صحی است.
ډیر مننه ډاکټر صاحب جعفری چې تاسو هغه لاملونه زموږ اوریدونکو ته یاد کړل چې شذې ورسره مخامخ دي له دوه خندونو سره او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی په بشپړ توګه نه لري. ډاکټر صاحب سکینه امین، تاسو د ډاکټر صاحب جعفری خبري واورید، دوی هغه لاملونه یاد کړل چې شذې ولې نسی کولای روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. تاسو که د خپل تجربه څخه راته وایست چې تاسو ته په کوم وضعیت کې شذې راوړل سوي دي چې ډېر وضعیت روغتیایی وضعیت ډیر خراب شوی وي او دوی تاسو ته راغلي وي، او دا ځکه چې دوی لومړی ځل ډاکټر ته نه وي ورغلي؟
مننه په سر کې جبري سپتم خپل سلامونه وړاندې کوم نو زه راځم د خپل تجربه پاک لا چې تاسو سره شریکی کوم تقریبا د اتل اسکار کې چې زه پکتیا کې د صحی بخش کې کار کوم په مختلفو ولسوالیو کې او په فیلن په مرکز کې مې همدغه لاملونه چې جبري صاحبو وي بالکل دقیقا همدغه کمالات دي د مریضان په داسې حالات کې راوړل کیږي چې هغه کومه اول خو کوم ګوي چې وقایع بهتره ده د مالجینه کنه نو هغه وقایع خو بالکل نوی نیول شي او مریض په دې حالت کې چې هغه ډیر وهم وي د هغه مخنیوي ډیر مشکل وي په داسې وخت کې راولل شي او هغه موانی چې جبري سبب وي چې ځنه د لارو مشکل دي ځنه د امنیتی مشکل خصوصا په دې وخت کې امنیتی ستونزې ډیر زیات دي او کني په خوشبختانه موږ په ټولو کلینیکونو کې د پکتیا په کلینیکونو کې صحی کارکون خزینه لرو چې په هر یو کلینیک دی بي سي نوخلا سبسنټر نوخلا تر ډي ایچ او پروینشل هسپتال پوری موږ لرو خیندې لرو چې هلته کار کوي خو متاسفانه چې موږ زیات خندونه چې دي دغه د کلتوري ستونزې دي امنیتی دي او ځنه فکر دی بیچارهګي دی د دې وجه نه موږ مریضان په داسې حالات کې راشي که موږ دې ته هغه کوچې پریکلمسیا یا اکلمسیا یو مرض دی چې په حملګي کې خځو ته پیښیږي او دوی داسې فکر کوي په دې وخت کې مریض فشار جګ وي پرسو به پیدا کړی وي هغه د کله چې ډیر پیشرفته شي بیا په دوی باندې یو حمله راځي هغه ته چې اختلاج مونږ یې لشو هغه دوی داسې فکر کوي چې دغه باید ملاته مونږ ویسو دغه باید مونږ زیارت ته ویسو کله چې دوی ملاته مغاوي سي زیارت ته ویسي هلته هغه اختلاج چې په مریض ني د څلور ځلې راشي هغه بيخي عصبي سیستم خرابيږي نو د دې وجه نه امریض چې کله دلته ورسيږي هغه مریض د دې کنټرولول یا د مخنیوي د دې ژوند غورل ډیر ستونزمن شي بل هم د سې کوم ګراسو هغه میندې چې هغه ولادتونه تر سره کوي ولادت باید په کور کې تر سره نشي په روختون کې یا صحی په هغه کې مراکزو کې تر سره شي دوی هغه ولادتونه عادي غني ځکه چې لکه جپري سیب چې وي دغه تصمیم هغه چې دی نیول کې نارینه دي هغه څوک چې ته خزینه وي هغه درکول شي چې دا کومه ستونزه من سره دي یا دی یو خدي درد درکول شي نو د دې وجه نه یو مور اکثرا دلته مینه دي دی وجه نه پیخیږي چې مور ولادت وکي او ولادت نه یا مخ کې یا ورسته خوځي هغه شي پیخیږي دوی تر څو چې هغه مریض هغه ته روختون تر یا مهمه مراکز ته رسوي په دې وخت کې هغه خپل ژوند د لاسه ورکوي نو په دې حالاتو کې موږ د مور مړینم زیاته لرو د ماشوم مړینم زیاته لرو چې ماشومان هم چې نانم دغه رنګه مشکل پیدا کوي تنفسي مشکل پیدا کوي د ولادت په وخت کې چې هغه سکوم کومکونه کیږي چې مقصد هغه کومک باید وشي په اواله د کې کې ماشوم باید هغه وکي تنفس وخلي اغه نو چې اغه ګولډن دقیقہ دی توایي نو ګولډن دقیقہ کې تلایي دقیقہ کې چې اغه کوم پالیتونه تر سره نکي اما شوم ورسته دي ډېر ستونزو سمخ کیږي نو د دې وجه نه مغه میان دی یا ماشومان په داسې حالت کې رښتون ته ورسیږي یا بالکل عمل ته مړشي هیڅ راپور دی د دقیق راپور هم بیا وزارت صحت می ته نو ورکول کیږي که په خلو کې اغه چمرینه تر سره شي اغه عمل ته پات شي اغه راپور چې رښتون ته یا اغه راشي کلینیکونو ته هغه راپور جمع کیږي چې د دې مور یا د ماشوم مړینه ده نو زیاتره پیښې د همدې وجه نه کیږي چې د موږ خلک زیاتې ستونزې کلتوري دي او یو خو امنیتی ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي چې اوس په د تیرو ورځو کې تقریبا تیرې هفتې کې د موږ یو هغه همدلته هغه همکار مو د دوی موټر مینو ویلا تقریبا د یو کوری 15 نفر د منځ یو ورل نو دوی به د سې فکر کوي چې دا یو ناروغ دی کدا غا جوړ شي که جوړ نشي ټول خو به د منځ نه زی زیاتره ستونزې هم دغه دي چې اما په هوایم یو څه کم دی د موږ مرکز کې دغه غشتا دی پالیتونه شتا دی خو چې دغه پالیتونه د کلو باندو او ولسوالۍ پوری ورسیږي خلک کوشي چې مور دی
ولادت په جریان کې څه مشکل سره مخامخ کیږي یا د حملګي په جریان کې څه مشکل سره مخامخ کیږي ایوا مور حد اکل باید څلور واره خو د حملګي په دوران کې غو کې ویزیت وکړي د قابلیت سره یا ډاکټر سره چې هغه خپل چیک اپ وکړي وینه د دې معنی شي چې ویني ګروپ چې شته انده کې د دې ستونزې سره د ویني کمپوټر ستونزې سره مخ نشي یا هم د رنګا فشارې جګنوي یا د ماشوم پریزنټیشن هغه قرار معلوم شي چې ماشوم په کوم قرار کې هغه لري صورت لري چې د دې هغه د پلان د ولادت امادګي ونیسي نو دا ډیر ضروري دی دوی دغه مخکي هغه وقایوي تدابیر په مخکي نه نیسي هغه نه هغه کوي تعقیبوي چې ورسته کله پیخه وشي دوی چې دې تر رسیدي دغه مینه رامنځته کیږي
ډیر مننه ډاکټر صاحب سکینه امین ستاسو معلومات څخه چې په دې اړه خبري وکړي چې ورسته له هغه چې ناروغان پر وخت باندې و ډاکټر ته ونه رسیږي او روغتیاي خدمات ترلاسه نکړي لکه مو ستونزو سره مخامخ کیږي پر اتلونکي کې ډاکټر صاحب جعفری تاسو د ډاکټر صاحب امین خبري هم واوریدلې تاسو دواړو پر دغه موافق یاست چې شته خپل روغتیا په اړه باندې پریکړه نس کولای او دوی د کورنۍ د نارینه خپلوان خو لیته ناستي وي چې هغه ورته وایي چې ډاکټر ته ځونو بیا دوی کولای شي چې بلاړي سي آیا تاسو په دې برخه کې د خلکو د پوهولو او د عامه پوهاوي په برخه کې ستونزه لوی ستونزه غنی او په دې کې اقتصاد څومره رول لوبوي چې د خلکو اقتصاد کمزوري وي او ضعیف وي دا څومره یو لوی خنډ کېدلای شي چې شدي روغتیاي خدمات ترلاسه کړي
تشکر بسیار زیاد با تاکید سخنان دکتر صاحب امین یک موضوع خیلی مهم است که ما میتونیم در عرصه یک از موانع یا بریرهای سوشیال بریر این موضوع را به هایلایت بکنیم که اکنامیک یا مشکل اقتصادی را که خانم ها یا خانواده ها در سطح افغانستان داره یا مشکل فقر را که در سطح جامعه حاکم است این میتونه خودش یک مانعی باشه فراراه دسترسی خانم ها به خدمات صحی. یک موضوع خیلی مهمه اگر ما شما با دقت و ملاحظه داشته باشیم شفاخانه هایی که فعالیت میکنن شفاخانه های دولتی که فعالیت میکنن از مریض کدام پیسه زیادی را به خاطر ارزه خدمات دریافت نمیکنن فقط اما یک مقرره به خاطر در فیس از مریض ها در نظر گرفته شده بود که همه فیسی که از مریض در برابر نسخه گرفته میشه این مقدار ناچیزی بیست افغانی است. عرضه خدمات رایگان است. فرزن یک خانوم اگر بخواه ولادت بکنه ولادتش در شفاخانه دولتی رایگان میشه. اگر بخواه تیپل سزارین حملش سزارین ولادت شوه بعد از او این ارائه خدمات برای از اینا رایگان است. فقط میمونم این بحث دواش که واقعا ارائه خدمات در رابطه با دوا یک ذره مشکل داره که باید اون دوا را فقط خود مریض خریداری بکنه. یک مشکل است ما یکی از بریرها موانع اقتصادی میتونه مشکل فرارات خانما شود در عرصه عرضه خدمات صحی که این مشکل اقتصادی مرتبط میشه در فقری که در جامعه حاکم است یک بریر است اما یک موضوعی خیلی مهم است یعنی جندر اینکویلیتی یا عدم تساوی جندر در افغانستان خیلی یک موضوع حاد است که افغانستان در سال 2021 در 156مین کشور است در رابطه با جندر ایکویتی یا تساوی جندر 156مین کشور است یک رقم خیلی واقعا نگران کننده است از لحاظ در نظر گرفتن تساوی جندر برای خانم ها که ما مثلا از این موضوعات واقعا خانم ها متضرر میشن مثلا میزان مرگ و میر مادران ما گفتم میتونیم که در هر 100,000 ولادتی که صورت میگیره 638 ما ماترنال مورتالیتی ریت 638 است یعنی میزان مرگ و میر مادرها در سال 2017 و این آمار منتشر شده که از هر 100,000 ولادت 638 نفرش باعث فوت مادرها میشه که این واقعا از نگاه یونیسف و ملل متحد یک های گرید است ویری های گرید نشه افغانستان که در رابطه با میزان مرگ و میر مادران و از این جمله به علت عدم آگاهی خانواده ها و کلچرال بریرزی که وجود داره فقط از جمله ولادت هایی که صورت میگیره 59% ولادت ها توسط قابله های مسلکی انجام میگیره و باقی ولادت ها تماما در خانه انجام میشه
یه خودش باعث از این میشه خانم از این ناحیه متضرر شوه و میزان مرگ و میر مادران بالا بره. متاسفانه عدم آگاهی یک زن یک مشکل چالش خیلی عمده است که باید هایلایت شوه و ما در این زمینه آگاهی دهی که سکتور صحت و سایر سکتورها باید این را در نظر بگیرند. آگاهی دهی در حد بالایی باید انجام شوه که در رابطه با موضوعات صحی خانم ها و چه در رابطه با حقوق خانم ها. آمار سروی دیتس نشان می‌دهد که در سال 2015 80% خانم ها به این باور هستند که باید از طرف شوهرای خود مورد لطوکوب قرار بگیرند، در حالی که 72% از مردا به این باور هستند که خانم های خود باید لطوکوب بکنند به هر علتی، یا خام بودن غذا یا سوخته شدن غذا یا نگهداری نادرست از فرزند، که واقعا برای ما نشان می‌دهد که خانم ها از حقوق خود آگاهی ندارد که امر باعث از این میشه که مورد آزار و اذیت های قرار بگیرند. یه از جمله موارد است که در پهلوی مشکلات اقتصادی یا فقر حاکم بر جامعه میتونه جمله بریارایی باشه که خانم ها را در دسترسی به عرصه خدمات صحی با چالش مواجه میسازه.
ډیر مننه ډاکټر صاحب جعفری چې د اقتصاد دوامه په هوی په اړه باندې تاسو خبري وکړي. ډاکټر صاحب امین کتاست بیر تراسم تاسو ځنی یادونه وکړي چې لاري ډیر لری دي په ځینو مواردو کې، خو خلک بیا هم د زیارتونو او د تعویز اخیستلو لپاره یعنی بیخه ډیر زیات سفرونه هم هتا کوي او هغه ځای ته ځان رسوي، اما تر ډاکټر پورې چې لاسرسي ډیر ورته آسانوي نه کوي. دغه کورنیان ته تاسو څه ویل غواړي چې دوی باید څنګه خپل مفکوره بدله کړي او څنګه د خپل کورنۍ او شذو ته پام زیات کړي چې د هغوی روغتیا باید لومړی راسي، لومړی توپ ورته ومومي، ځکه چې یو شذ د کور مرکز وي او د کورنۍ پر مخ شذ باندې ولاړ وي، که د هغې روغتیا سم وي ټوله کورنۍ به روغه وي.
کچه ته موږ راشو ستونزې په دې کې زیات یادې کړې چې اقتصادي ستونزې هم وې او کلتوري ستونزې هم وې، امنیتي ستونزې هم وې. خو د تاسو سوال ځواب ته راځم چې تاسو وی چې څنګه څوک کولی شي چې مغه ته روغتون ته نه ځي او ملا زیارت باندې ډېره عقیده کوي. دا هم زموږ کلتوري ستونزو سره اړیکه لري. د دوی زیاتره عقیده هلته په دوی تعویز یا په ملا یا په زیارت باندې لري. نو دوی ته موږ دومره پیغام ویلی شو چې موږ په اکثره ځکه ولسوالیو کې موږ کلینیکونه لرو، په دې کلینیک کې سترونه شته، دي مقابلې لرو په هر سهر کې د قابلو لخوا هلته هغه صحي تعلیمات هلته ایجوکیشن ورته هغه کېږي ورکول کېږي. چې دوی ته جدا هغه د تقسیم اوقات شته دی، ما خپله لیدلې دی، تعقیب مې کړی دی. په دې کې د مور د ولادت نه ونیسا، د فیملی پلانینګ او د ماشوم څنګه ساتنه وشي او د ولادت څنګه پلان ونیول شي، څنګه په عاجلو پیښو کې روغتون ته یا صحي مراکزو ته د ځان ورسیږي. نو دوی کا او په کلینکونو کې موږ دغه هغه لرو صحي تعلیمات د هر سحر اول صحی تعلیمات ورکو خزو دا، او بعد دغه نه بیا دغه چیکپ کیږي کوم مشکلات مریضی کې لري هغه دی قابلیت یا ډاکترانو سره شریکیږي. خدا هم کفایت نه کوي کچې ته موږ راشو، زیاتره هغه خلک چې کلینیک ته مراجعه کوي، روغتون ته مراجعه کوي، دوی خودی دی نه خبريږي چې یعنی دا ما په هوای دوی ته رسیږي چې باید موږ څنګه استفاده وکړو او څنګه دغه ضرور دی چې یو مرض په مخ کې تعویز یا ملا یا زیارت دومره اړین نه وي لکه څومره چې صحي تداوی ډېره ضرور وي، پاملرنې ضرور وي. که چېرته موږ وښیو چې اوس یوه مور که چېرته د حاملتداري په دوران کې دا د هغه عادي هغه دي تابلیتونه دي د پرسلتیج یا پولیکسید په نوم چې هغه دومره قیمت هم نه لري، په کلینیکونو کې موږ زیات لرو. د هغه د درو میاشتې یا شپږو میاشتو دپاره دوی تعقیبي وخوري، دوی د کمخونۍ سره نه مخ کېږي، هم د ماشوم صحتمند وي هم به مور صحتمنده وي، او دغه وخت کې دوی ډېر ښه ښه پلانونه هم هغه کلینیک طرفه دوی ته ورکول کېږي چې دوی آینده کې ځان ته هغه تدابیر ونیسي که نه د پلان د ولادت. نو په دې هکله زه داسې ویلی شم چې یعنی دا کفایت نه کوي چې موږ تنها په کلینیکونو کې خلکو ته صحي تعلیمات هغه کو ورکو،
کچیر ته د وزارت ساتمه محترم وزارت نه دغه هیله دی چې دوی دغه پروګرامونه دغه عام په هوای کلو ته ورسري، یعنی دا چې هغه ګرځند یو ګروپ وی چې هغه په کلو کې په کورونو کې په مسجد کې دغه هغه په هوای ورکی چې تر څو هغه خلکو دماغ په دې خلاص کی چې یو مرض کا تومره هغه ته ضرورت لري، تداوی ته ضرورت لري، یو مرض تومره خطرناک دی شي چې یو چا ژوند اخستلی شي. که څه هم د مخ خلک حمله داری ته هیڅ یو عادي فکر کوي، دوی داسې فکر نه کوي چې دا به یو هغه د مشکل رامنځته شي، او حتی داسې مشکل ده که چېرته مشکل رامنځته شي یا پی پی ایچ آی پی ایچ دغه اکلمسیا د زیاتې ستونزې دي که نه، په دې کې دغه که رامنځته شي د مور او د ماشوم د دواړو ژوند اخیستل شي. یوه مور چې یو کورنۍ یوه مور د لاسه وي چې هغه د ټولو ماشومانو زندګي په دې خرابېږي، نو د دې دپاره د ما هغه دغه دی وړاندیز دغه دی که چېرته دغه پروګرامونه د ګروپ په شکل ګورو کې دغه ترسره شي په دې رسنیو د لارې لکه رادیو کې نن چې تاسو دغه په رسنیو باندې زیات دغه پروګرام هغه شي تدبیق شي، نو کېدای شي چې خلکو دومره فکر بیا توجه واوري چې دوی دغه وکړي مراجعه وکړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب امین ستاسو د معلوماتو څخه. ډاکټر صاحب جعفری ستاسو څخه به دا پوښتنه وکړم چې د ډاکټرانو د نشتون مسأله څومره زیاته ده، د ښځینه ډاکټرانو کموالی په لیرو پرتو سیمو کې تاسو ورسره څومره مخامخ سوي یاست، او دا ستونزه ستاسو په نظر څومره پراخه ده؟
تشکر بسیار زیاد در سوال کن. در رابطه با کمبود پرسنل اوناس در هلت فسیلیتی ها، ما ای را گفته میتونیم که ما علت کمبود پرسنل اوناس یک شیسته که ما امی وضعیت امنیتی باعث از این میشه که خانوما خودشان نخواهد بعضی بس ها کار بکنه به خاطر که برشان چالش زام میشه. ما دکتر امین از فکتیکا داریم، ما چند وقت قبل با عامر صحت باربری ولایت فکتیکا یک جلسه داشتم که اونا گفتن که ما در تشکیل 50 نفری ریاست صحت عامه فکتیکا فقط یک خانم است خود صحت عامه. وقتی که علت از اینا جویا شدم به خاطر که ما میخواستیم بعضی مشکلاتی را که در ولایت فکتیکا خانم ها با اونا مواجه هستن، در خانمایی که کارمند هستن چالش‌هایشان رو بررسی بکنیم. اونا گفتن که خانما بست‌ها هستن و خانما نمی‌خواهن که اپلای بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اوضاع امنیتی در کل خوب نیست و گویا در بدل چون همی حق و زحمه یا معاشی که برشان داده میشه هم کم است و مدلیل اینا نمی‌خواهن کار بکنن. یکی چالش امنیتی است که باید از این میشه که سطح پرسنل اوناست در مثلا شفاخانه ها یا و یا در کلینیک ها و یا ما در کل اگر بگیم در هلت فسیلیتی ها کاهش پیدا بکنه یکی علت ها نیستم. اما وزارت صحت عامه تمام تلاش خود میکنه که در تمام هلت فسیلیتی ها باید حداقل یک خانوم، حداقل مثلا ما وقتی که حداقل میگیم مناطق خیلی دوردست رو در نظر میگیریم که اونا مثلا وقتی که عرضه خدمات میکنه در عرضه خدماتشون باید ما پرسنل اونا داشته باشیم که خانم هایی که در اطراف علم و منطقه هستن بتونن دسترسی پیدا بکنن به خدمات صحی، یعنی براحتی بتونن در اونجا برن یا حداقل از طرف خانواده برشان مشکل ایجاد نشود که اینا بتونن عرضه خدمات صحی را دریافت بکنن. به همون دلیل کوشش میکنه وزارت صحت عامه کوشش کرده و کوشش میکنه که حداقل 1 میلی‌لیتر در هر هلت فسیلیتی اینا استفاده بکنه، مگر این چالش خیلی بزرگی از لحاظ سکیوریتی و امنیتی ما وزارت صحت عامه با مواجه باشه و خانم ها خودشان نخواهد و بس ها کار بکنن.
ډیر زیات مننه جعفری صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د شکست سکوت یا نور بستې پروګرام اورید، په دې خبرونه کې لمر سره ډاکټر صاحب سیده جعفری چې د عامې روغتیا وزارت جندر په برخه کې کار کوي، او همدارز ډاکټر سکینه امین صاحب د پکتیا ولایت څخه زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړل. دوی څخه مننه. تر بیا مو پر خدای سپارم.